اخستنې ته زمينه برابر کړه. ټلګراف انډیا انلاین خبرونه هم افغانستان ته د غنمو د لیګد مسله راخستي خو ویلې دي ل چابهار بندر په داسې حال کې ګټه واخیستل شو چې امریکا د ایران د اټومي تړون په باب د عدم تایید رایه وکاروله. ټلګراف انډیا لیکلي که څه هم تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په هند کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په ګوادر کې به د هندیانو او افغانانو ګټې په خطر کې ولویږي تبصره ونه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې واشنگتن د متحدو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره په شویو تړونونو کې د داخلي نیت نه لري. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې لیکلي د پاکستان له پام کې نیولو پرته هند د ایران له لارې له افغانستان سره د سوداګرۍ نوښت وکړ. ټریبیون لیکلي هند افغانستان ته د غنمو لومړنۍ جوپه وروسته له هغه ولیږله چې د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هند غږ وکړ چې افغانستان سره زیاتې مرستې وکړي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د غوبړې ناول پاړه لیکوال او کرکتونکي محب الله ازغم سره مرکه اوري.
په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر یې راباندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډېر ورته وژړل، حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډېر اثر کوي.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای راته وایي چې پر دیوالونو څه ډول انځورګری کوي.
د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي، نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی.
لنډ حکایت، د سنا سیلی شعر، که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
یو ټوک تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپارل شو. دا تاریخي کتاب چې سمو د وړاندې د میدان وردګو ولایت د امنیتي مسولینو لخوا ترلاسه شوی وو، د تلې د میاشتې په 28 نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ځینو فرهنګیانو په حضور کې ملي موزیم ته وسپارل شو. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې په آر کې په دې مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د هیواد جمهور رئیس له هغو امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې بهر ته د دې تاریخي اثر د قاچاق مخنیوی کړی وو. د هیواد جمهور رئیس هغه ترلاسه شوی تاریخي کتاب په یو فرد پورې تړلې نسخه وبلله او وی ویل څېړونکي کولی شي له دې اثر څخه ګټه واخلي او معلوماتي اړخونه یې خلکو ته بیان کړي. هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته لارښوونه وکړه چې د کورنیو او بهرنیو لرغون پیژندونکو ګډه کمیټه جوړه کړي چې په دقیق ډول د دغه لرغوني اثر په اړه څېړنه وکړي. همدارنګه د هیواد جمهور رئیس د هیواد تاریخي اثارو د ساتنې او له هغو څخه د استفادې په خاطر د یوې اصولنامې او مقررې په جوړېدو ټینګار وکړ. په دې مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی په خپلو خبرو کې د افغانستان فرهنګ میراثونو ته د هیواد د جمهور رئیس د پاملرنې له امله مننه وکړه. هغه وویل تیر کال موږ د تاریخي اثارو د کشف په برخه کې د ښو لاسته راوړنو شهیدانو. د جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې د ځانګړې مقررې په اساس به د تاریخي اثارو د ساتلو او استفادې په خاطر جدي اقدام وکړي. په خوست کې د حسن کوټ تاریخي ګمبدې د احاطې د رغولو چارې پیل شوې. دا څه د پاسه 1400 افغانیو په لګښت د خوست ولایت د حسن کوټ د تاریخي ګمبدې احاطه رغول کیږي. د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په وینا د حسن کوټ تاریخي ګمبد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مالی لګښت رغول کیږي چې کټاره به یې د اوسپنو وي. یاد د وی چې څه موده مخکې خوست ولایت ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسلکي هیئت سفر کړی و څو د ټولو تاریخي ابیدو او تاریخي کلاو راپور جوړ او مرکز ته راوړي. تمه ده چې په راتلونکي کې به دغه ولایت پر نورو تاریخي ځایونو هم کار وشي.
لیکوال او کره کتونکي ډاکټر محب الله ازغم په دې وروستو کې د غوباړې ناول پښتو ژباړه چاپ کړه. غوباړې ناول د ایرلندي لیکوال اتل لیلیان وینچ ناول دی چې لنن څخه 160 کاله لمخه چاپ شوی دی. ښاغلی ازغم وایي غوباړی مې 160 کاله مخکې لوستی و. پیښو د بیان انداز، کرکټر کښنې او نورو ډیرو کمالونو یې ژباړې ته واڅولم. د دې ترڅنګ غوباړی ناول د دنیا له مشهور ناولونو څخه دی چې مختلفو ژبو ته ژباړل شوی. نو ما موختل چې خپل ژبې ته راوښ باړم او په خوند کې نورم را سره شریک کړم. له کاغلی زغم سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، په مور ته را اړوم. ډاکټر صاحب ستړی مس
مننه. تاسو ستړي مه شئ، خیر سي.
د ناول مبارکي هم درته وایم. نوم هم داسې عجیب نوم ده، غوباړی. فکر کوم چې دم په دې وروستو کې ژباړلی، په دې وروستو څو میاشتو کې ګڼ نور ناولونه هم ژباړل شوي دي. مخکې تر دې چې په غوباړی خبرې راته وکړې، ځینې ناولونه چې ژباړل شوي دي څنګه دي تاسو په خیال باندې؟
په دغو ژباړل شوو ناولونو کې خو ځینې دي چې د دنیا په شاهکارونو کې حساب دی، لکه هغه ناولونه چې ډاکټر صاحب بهان ژباړلې دي، ځینو نورو ملګرو ژباړلې. نو داسې ناولونو نه ژباړل زه فکر کوم چې دا به د دریغو د افسوس ځای وي چې ولې نه لرو موږ داسې په خپلو ژبو کې. بهرحال زه فکر کوم هر څوک چې یو ناول ولی او ډېر خوند ورنه اخلي، باید دغه خوند خپلو نورو همژبو باندې هم ولوروي.
مننه ډاکټر صاحب. غوباړی ما هم لوستی ده، غواړم له تاسو نه واورم چې څنګه مو دلچسپي پیدا شوه چې باید غوباړی وژباړی. دا هم د دنیا په شاهکار اثارو کې شمار ده او که څنګه؟
دا ناول ما تقریبا 40 کاله مخکې لوستی و، او په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر را باندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل. آتا د شپې ډوډۍ مې مونږ خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای د غومره ځوراون کې درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
او جالبه ده ډاکټر صاحب تاسو هم د دې شی یادونه وکړه، او ډیرو دوستانو چې لوستی ده همدا خبره کوي چې موږ کله چې ناول پای ته رسو سلګۍ مو وهلې.
د کره کتونکو په باور کامیابه تراژیدي، البته د دې په باور د دنیا اکثریت کامیاب داستانی آثار یا ډرامې چې دي هغه تراژیدي دي، په دې خاطر چې په تراژیدي کې اتل بالاخره له ماتې سره مخ کیږي. په هر برخه کې چې دی غواړي مبارزه وکړي هغه خپل هدف ته نه رسیږي او بد رقم ماتې کوي، او دغه ماته سړی دردوي. خو په عین حال کې دوی وایي چې دا ګټور دی، ګټور په دې دی چې انسان دې ته هڅیږي چې که هغه په دې شي کې ناکام شو زه به کامیابیږم، زه به هڅه کوم. یعنې دا د انسان د مبارزې د جاري ساتلو دپاره یو ضروري شی دی. که انسان خپله ماته او د نورو ماته هغسې ومني چې یعنی د هرې هڅې انجام ناکامي ده، بیا خو نو پرمختګ نشي کولی. که هغسې وای نو نن به انسان دغومره چې اوس پر طبیعت لاسبری دی دغه لاسبری به یې نشوای پیدا کولی. نو د تراژیدي آثارو کمال هم دا دی چې سره له دې چې سړی ځوروي مونږ ته مبارزې ته یې هڅوي او د ده روحیه پیاوړې کوي.
شاید ډاکټر صاحب ما د خبرو کې مداخله وکړه، د ژړا مې یاده کړه. ناول ټول څو مخه دی او په څومره وخت کې مو وژباړه؟ ولې مو وژباړه؟
ځواب یې دا دی چې دغه ناول چې دغه عمره په ما باندې اثر کړی و، دغه عمره خوند یې را کړی و، غوښتل مې چې دغه خوند پر نورو هم ولوروم، نور پښتانه هم په دې خوند کې را سره شریک شي. او دا د دنیا له مهمو آثارو څخه دی. لیکوال اتل لیلیان وینچ نومیږي، دا انګریزه ده، برتانوی ده، د ایرلند البته، او دا په خپله مبارزه وه. او د دې ناول محتوا چې ده دې کې یو څوک دی چې آرتور نومیږي، دا هغه وخت کې اوسیږي چې ایټالیا د اتریش مستعمره ده، او دوی بیا د ایټالیا د آزادولو لپاره یو ګوند جوړوي او مبارزه کوي او ډېرې لوړې ژورې تیروي. نو دغسې ناول په څو لحاظه اهمیت لري. یو دا چې په مهمو نړیوالو آثارو کې شمیرل کېږي، ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. یوازې په شوروي اتحاد کې، د هغه وخت په شوروي اتحاد کې 2.5 میلیونه نسخې پلورل شوې وې، او په مختلفو هیوادونو کې پر دې ناول فلمونه جوړ شوې دي. د بلې خوانه دغه ناول زه فکر کوم چې نور کمالونه لري، د کرکټر خنې یا کرکټرایزیشن لحاظه ډیر کامیاب ناول دی. هغه بدلونونه چې د کرکټر په کړوړو کې راځي د هغه له اروایي حالت سره ډیر سمون لري، او همدارنګه په دې ناول کې د مکالمې یا د ډیالوګونو داسې تخنیک شته چې په ما په نورو ناولونو کې نه ولیدلی. نو دغه څه و چې ناول یې راته مهم ښکاره کړو، ژباړلو ته مې نیت وکړ. دوه کاله مخکې ژباړه بشپړه شوې وه، البته داسې مسلسل کار مې ورباندې نه وکړی. یو وخت مې شروع کړ تر یو ځایه پورې ورسېم، بیا په نورو کارونو اخته شوم، دا رانه پاتې شو، بیا مې شروع کړ، بیا تر یو وخته خو دا درېیم ځل نو مینه ټول تل ممکن دوه کاله مې کار ورباندې کړی وي، مونتاژ مسلسل نه داسې په وقفو.
څو مخه ناول دی؟
پښتو ژباړه په 280 مخونو کې چاپ نه
دیوانی وکړه. چې په مجموع کې په دې ژباړو باندې کیږي، هغه دا ده چې فرزنده لاغه اصلي کوم ژبې چې دا لیکل شوی دی ورباندې لیکي، نه ژباړل کیږي، له دوهمې او درېمې ژبې نه دا راژباړل کیږي. تاسو چې کله ژباړه له دې سره مغه اصله نسخه ده دی چې د په کومه ژبه چې لیکل شوی هغه هم ورسره وکته کومونه؟
البته ستونزه په دې کې ده، پخوا خو دغه ستونزه ډېره وه چې موږ ته د لومړي لاس منابع چندانې په اسانه نه پیدا کېدل. نو معمولا زموږ ژباړونکو به یا د فارسي نه یا د اردو نه پښتو ته اثر راژباړل. ما هم دغه اثر په فارسي کې لوستی و، او ژباړه مې د فارسي نه شروع کړه. خو د ژباړې په وخت کې مې په ځینو ځایونو داسې شک وکړ چې ممکن دلته ژباړن تېروتی وي، داسې حدس مې وکړ چې ممکن داسې نه وي، خبره به بل رنګه وي. بیا مې چې پسې پلټنه وکړه په نت کې مې د دې ناول انګریزي متن پیدا کړ. بیا نو د ناول سره تر پایه پورې مې له انګریزي متن سره مقایسه کړ، او هغو ځایونو کې چې فارسي ژباړن تېروتی و هغه تېروتنې مې اصلاح کړې. نو داسې ویلی شم چې نسبتا بهتره ژباړه ده.
په موضوع د ناول هم یو څه راته وغږېږي، که څه هم دا اکثره وخت څوک چې ناول یا لیکي یا ژباړي قصه یې چاته نه کوي، وایي بیا یې خلک نه لولي، خو په هر حال یو څه راته ووایاستئ چې موضوع د دې څه ده او څنګه پیلیږي او څنګه پای ته رسېږي.
البته زه دې سره موافق نه یم چې سړی د خپل یا د بل چا د اثر محتوی یا وغه کیسه چاته وکي او داسې وانګیري چې خلک چې دا کیسه واوري خو بیا یې نه لولي. سړی ناول په دې خاطر لولي چې له هرې جملې خوند واخلي، له ډیالوګونو یې خوند واخلي، له جزئیاتو یې خوند واخلي. داسې نه ده چې یوازې هغه کلي عمومي پیښې او د ناول انجام ورته مهم وي، او هغه خوند چې بیا په لوستلو کې وي په نور شیانو کې نه. په هر حال دا ناول داسې دی چې یو هلک دی چې آرتور نومیږي، په پوهنتون کې فلسفه لولي، او بیا کله چې په درسونو کې ځینې ستونزې ورته پیدا کیږي، هلته د یوې مدرسې د عیسویانو د مدرسې د کتابتون مدیر چې دی هغه ورسره مرسته کوي، او دوی ډیر پر یو بل ګران دي، او دی نه پوهیږي چې موږ ولې دومره سره ګران یو. خو دی خو فکر کوي چې بس همدغه سړی دی چې پر ما مهربان دی، ما سره مرسته کوي، په دې خاطر ورسره مینه کوي. خو بالاخره بیا یو وخت کې ورته پته لګیږي چې دغه کشیش یا پادری چې دی د ده پلار دی، چې البته دی دغه نامشروع زوی دی. نو دی همدغسې چې په دغه پادری باندې حساب کوي، باور لري، نورو باندې مې حساب کوي، او کله چې بیا دوی په هغه ګوند کې شاملیږي چې مبارزه کوي د ایټالیا د آزادولو لپاره، دغه راز یو بل کشیش ته وایي، او هغه کشیش بیا جاسوس وي، دغه راز افشا کوي، او دی نیول کیږي. او دی چې نیول کیږي نو هلته هم داسې توتیا جوړیږي، ورباندې ډېرې بدې ورځې په زندان کې تېروي، سره له دې چې دی د یوې شتمنې او معتبرې کورنۍ دی. له هغه ځایه چې راوځي په ده باندې دا توري چې تا خیانت کړی دی، تا ملګری افشا کړی دی، او دښمن ته د په لاس ورکړی دی. نو د دې په څنګ کې دا خبره هم ورته افشا کیږي چې هغه کشیش پلار دی چې له مور سره نامشروع روابط لرل. او مور مړه ده دی وخت کې نو دغه ستونزې دای نشي زغملای. بیا کورنۍ ته داسې خی چې ز په سین کې ځان دوبوم دغه سی یو یادښت یو لیک ورته پرېږدي او خپل ځي جنوبی امریکا ته. بیا نو ډیر کلونه وروسته تقریبا 12-13 کاله وروسته بیرته راځي او چې بیرته راځي نو دلته حالات بدل شوی دی، د ګوند غړي ډیر شوی دی، فعالیت زیات شوی دی او دی بیا نو البته د ده په څیره کې دومره بدلون راغلی، هلته یې دومره سختۍ ګاللې دي چې هېڅ د پېژندلو نه دی، نور هغه پخواني ملګري بیخي پېژني نه. دی بیا نو دلته راځي، دغه مبارزه شروع کوي، پرمخ ځي 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 او بالاخره یو ځای کې چې غواړي وسلوال قیام وکړي پاڅون وکړي. دغه وخت کې همدغه کشیش چې د ده پلار دی دی مخې ته درېږي، هغه چې مخې ته درېږي دی نو هغه احساسات پرې غالبېږي او تومانچه ایسته اچوي او نیول کېږي او بالاخره په زندان کې ډېرې شکنجې ګالي او ملګري غواړي چې دی راوتښتوي له زندان څخه خو نه بریالي کېږي او بالاخره دی بیا هماغه پلار ته یا کشیش ته ځان ورمعرفي کوي، وایي چې زه هماغه سړی یم. او دغه کشیش چې دی اوس د هماغه ښار هغه لوی روحاني دی چې واک او صلاحیت یې زیات دی، هغه کولی شي چې دی آزاد کړي. او دی ورته وایي چې دوې لارې دي، یا به دوی پرېږدي چې ما یې دموي او یا به ما د ځای په حیث منی، ټولو ته به م وایي چې دی مې زوی دی او ما سره به ځې، ته به م په دې مبارزه کې راسره ګډېږي. او په پلار باندې هماغه د خپل مسیحیت احساسات غالب دي، نو هغه دا کار نه شي کولی، بالاخره دی اعدامېږي.
په دې ناول کې یو شی چې جالب دی هغه دا دی چې دغه د دې کشش دا زوی چې ده، دا مرکزي اتل چې ده یا مرکزي کس چې ده، دا کرکټر چې ده، دی پای نه هلک چې له خپله پلار سره مینه لري کرکه مور نه کوي. او دغه په پیل کې تاسو وویل چې د کرکټرایزیشن په حساب باندې دا ډیر جالب ناول ده. په دې حیثه کې مناظر څه ده ډاکټر صاحب؟ دا یو عجیب حالت نه؟
بالکل عجیب حالت دی، یوازې دا نه بلکې د دې ناول اتل چې ده جیما نومیږي، هغه د آرتور د وړکتوب ملګری ده او بیا وروسته ورباندې مینېږي. خو کله چې دی بیا له هغو ستونزو او له هغه جنجالو څخه وروسته جنوبي امریکا نه راځي او څوک یې نه پېژني، د جیما سره هم دغسې روابط لري، هم ورسره مینه لري، هم نه غواړي چې ځان ورته معرفي کړي. هغه ټول عمر ځورېږي چې آرتور زما د لاسه مړ شو، زما په وجه هغه وځورېده او د مرګ په خاطر هر وخت پښیماني کوي. خو دی یو رقم غواړي چې هغه وځوري په همدې باندې چې پرېږده چې ما مړ وګڼي او وځوريږي، او مینه هم ورسره لري. او دغسې د پلار سره دغه واقعي پلار چې کشیش دی هم ورسره ډېره مینه لري، دومره مینه لري چې حتی هغه چې کله د تومانچې مخې ته یې راځي دی نو خپل احساسات نشي کنټرولولی، یعنې دومره مینه پرې غالبه کېږي چې دی په لوی لاس ځان د دښمن لاس ته اچوي، په دې خاطر چې د پلار یې مخې ته ولاړ دی او دی ورباندې ډز نه کوي. او په عین وخت کې ورنه کرکه لري چې ولې ما ته دوکه راکړم، ولې وغولولم، ولې دا دومره عمر تیر ایستلی وم. نو دغه شی شته. او دا د ارواپوهنې له نظره داسې توجیه کېږي چې فروید وایي چې کله کله د غریزې یو د بل ځای نیسي، کله مینه د کرکې ځای نیسي، کله کرکه د مینې ځای نیسي، او کله کله امکان لري چې په عین وخت کې دواړه دغسې په سړی کې موجود وي او روان وي. او په همدې خاطر دغه څه چې په دې کرکټر کې په دې آرتور کې لیدل کېږي زه فکر کوم چې منطق ته او ارواپوهنې ته ډیر برابر دی.
او بل د ښو ناولونو یو کمال دا ده چې هغه د تلوسې د ایجاد لپاره ځینې تخنیکونه چې دی لري او کاروي، لغونه سړی ډیره زیاته استفاده کولای سي. دغه کرکه چې دی له دې دوو کرکټرانو سره لري دا په خپله د تلوسې په ایجاد کې ډیر زیات کومک کوي او سړی دې ته مجبوروي چې بلاخره به څه کیږي. زمو اکثر وخت دغه تخنیکونه چې دي دا ډیر عام سوی دي، ډیر معمول دي. نو زما خو نظر دا ده چې په دې باندې دي دا څوک چې ناولونه لیکي په دغه تخنیکونو دي یو یو څه کار وکړي، لکه دا چې دا دا یو عجیب شی و زما لپاره جالب. ډیره مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
وګمه سټوډیو ته راغلی وای دا ځل می د خاپیرک نقل راوړی دی. خاپیرک په دې نقل کې ستوغې سپورې ګالی خو ډیر نور کسان ژغوري. راځئ ورته وګ بشو.
هوښیار خاپیرک، ډیر زمانه پخوا په تیرو هیرو وختونو کې، په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په ژبه پوهېدل، یو ډیر زورور پاچا اوسېده. د ده پاچاهي د دنیا په بل سر کې وه. دی دومره زورور و چې په انسانانو سربیره یې پر حیواناتو او مرغانو هم امر چلېده. په دې پاچاهۍ کې له یوه کس پرته نور ټول خوشحاله وو، او دا یو کس د پاچا میرمن وه. د پاچا د ماڼیو شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مارغان د خوشحالۍ سندرې ویلې، او په ملکې باندې د دوی سندرې ښې نه لګېدې. یوه ورځ ملکې پاچا ته وویل، د مارغانو چغار او یو ځایي شور ماشور ډېره په عذاب کړی یم. غواړم دوی ټول راوغواړې او د ټولو مخو کې ورغوڅې کړې چې بیا یې شور وانورم. پاچا ورته وویل، سمه ده، دا کار به په څو ورځو کې وشي. د پاچا او ملکې خبرې د ماڼۍ د بام تر چجا لاندې ځوړند خاپیرک چې د ملکې د کوټې په خوا کې وو واورېدې. خاپیرک له ځانه سره وویل، دا خو ډېره بده شوه چې اوس به د دې پیښې مخه څنګه نیول کېږي. په سبا یې پاچا ټولو جارچیانو ته وویل چې د پاچاهۍ په هر کوټ کې دي جار ووهي چې پاچا امر کړی دی چې ټول مرغان باید په درېیم ماسپښین د پاچا قصر ته خامخا ورشي. خاپیرک د پاچا امر واورید او ډیر خپه شو. خو څرنګه چې ډیر هوښیار وو، نو د دې په ځای چې اندېښنو کې لاهوشي په فکر کولو او د لار په موندلو بوخت شو. په درېیم ماسپښین چې ټول مارغان د پاچا ماڼۍ ته ورغلل، خاپیرک پکې نه و. خاپیرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی. پاچا ورته په قهر وویل، ټول مارغان له امر سره سم پرون ماسپښین ته رسېدلي او زما د خبرو انتظار باسي، خو ته جناب نن راځې، دا ولې؟ خاپیرک ورته وویل، صاحب، دا خو ټول وزګار خیل دي، نه یې کار شته نه روزګار، او زه خو صاحب ډېر کارونه لرم. اول دا د نرو ښځو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل یې شمېر وانه وړي، او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نه شي. پاچا حیران شو، ویې ویل، ما خو د دارنګه کار په اړه هیڅ وخت هیڅ نه و اورېدلی، دا راته ووایه دا څنګه کوي. خاپیرک وویل، دا لا څه کوي چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی. پاچا لا حیران شو او خپل پوښتنه یې تکرار کړه، څنګه دا کارونه څنګه کوي؟ خاپیرک ځواب ورکړ، چې شپې لنډېږي د سحر یوه پیڅکه غوڅوم، او چې ورځې اوږدېږي د ماښام یوه پیڅکه بیا تیکوم، او په دې ډول په ورځو او شپو کې برابرۍ راولم. دغه راز خلک نه غواړي چې ژر ومري، خو زه د ژوبلو کسانو وژلو ته د پلمې جوړولو په وسیله کوشش کوم چې د مرګ او تولد ترمنځ تعادل او تناسب وساتم. کله کله داسې وي چې تر ښځو د نارینه و شمیر زیات شي، او دغه وخت نارینه د ښځې هرې خبرې ته بلې بلې وایي. دغسې نارینه چې د ښځې هره خبره په پټو سترګو مني، زه یې په ښځه بدلوم. څو په دې ډول د ښځو او نارینه و د شمیر ترمنځ برابرۍ راشي او بې انصافي ونشي. پاچا د خاپیرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. پاچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله، او ټول مارغان یې د دې لپاره ماڼۍ ته ور وغوښتل چې وروسته بیا مخو کې ورنه غوڅې کړي. پاچا ته ویره هم ور پیدا شوه چې حسین خاپی راکی په خزا بدل کړی. پاچا لسانه سره وویل، زخه پاچا نه یم، زکه خه پاچا وای د ملکی خبره به می په پټو سترګو نه منلی. ما ډیره بې ځایه غوښتنه منلې ده. نو مارغان یې ور وغوښتل او ورته ویې ویل، بنیادمان په دې نه پوهیږي چې په مارغانو باندې څنګه قانون تطبیق کړي او څنګه جزا ورکړي. په همدې خاطر ما فیصله کړې ده چې ګوګوشتو ستاسې پاچا وټاکم. تاسې مې ماڼۍ ته د دې لپاره راغوښتي یاست چې ستاسې ټولو مخې ته ګوګوشتو او د هغه وزیر ملا چرګک ته ووایم چې په هوښیارۍ به حکومت کوئ، په عدل او انصاف به چلیږئ او پر عیات باندې به ظلم نه کوئ. اوس نو تاسې ټول کولای شئ چې خپلو کورونو ته ستانه شئ. پاچا خاپیرک ته په زړه کې په قهر و او د هغه نافرمانی یې له ذهنه نه وتله چې ټول مارغان د هغه حضور ته په درېیمه حاضر شول او دی په څلورمه ورغی. پاچا د خپل تاو د سړولو او د خپل زور د ښودلو لپاره تر لکۍ لاندې سپکه لغته ورکړه، رخصت یې کړ.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزی له شاوخوا 12 کلونو راهیسې انځورګري کوي او تر اوسه یې تر 200 ډیر انځورونه کښلي دي. نوموړی وایي، زه نظامي انځورګر یم، پر سترو دیوالونو د سرتیرو انځورونه جوړوم. له ښاغلي شیرزی سره مې مرکه کړې ده. دی راته وایي چې داسې انځورونه څنګه جوړوي، په لویو او سترو انځورونو څو ورځې کار کوي. شیرزی صاحب، خبرون ته ښه راغلاست. تاسو ویل چې نظامي نقاشی است، په څه دلیل نظامي نقاشی؟ نقاشان خو نو ټول عام یې ارڅ کوي.
او دا خبره ده، خو زه دغه سبک چې دا اکثرا نظامي ده، چې د ما هدف د نقاشۍ همدا ده چې امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړم. نو په دې اساس اکثریت 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي. نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی،
نظامي نقاش. شاشه شیرزای صاحب، څومره موده کې نقاشي کوئ؟
12 کلونه ډیر کې.
شیرزای صاحب، مسلکی مو کوم ځای لوستای دا که هم د شوقي کار کوئ؟
نه، زه چیرته نقاشي یا رسامي چیرته لوستې نه ده، همداسې خپله مې زده کړې ده، ځکه علاقه مې ورسره ډېره. بیا چې کله انټرنیټ سره مې واصل شومه، نو د یوټیوب او د ګوګل نه مې ځینې د سابقه او دغه مې رازده کړل. نو هغه نه پیش لرم، داسې کوم خاص استاد نه لرم.
او تاسو، ما چې لیدلی دي معمولا په دیوالونو باندې نقاشي کوي، تر اوسه څومره داسې نقاشي کړی دي؟
مجموع آثار مې شاید 200 نه هم ډیر وي، خو دا هغه په دیوالونو شاید حدود 40 آثار ولرم، ځکه ډیر لوی دي.
داسې انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې ایستلي دا په کوم موقعیتونو کې دي؟ د ښار فرضاً
اکثرا نه دي، کوماندو په قلوردو کې دي، ځکه هغه هلته د کانکریټي او دیوالونه چې د امنیتي هغه هلته ډېر موجود و او ما دا اجازه یې هم اخیستې وه. نو ځینې بیا په فوارې او کې پښتونستان ور کې دي، یو څو آثار په زموږ خپله کوڅه کې دي، چاره قمبر کې، او ځینې په چارایي برکه کې دي. داسې موقعیت
دا په پښتونستان ور کې چې دي، دا څه ډول یو انځور ده؟
پښتونستان ور کې نور انځورونه هم دي، فقط هغه یو انځور چې ویل کېږي د قهرمان شهر مان د یو کوماندو یو سرتیری دی، په هغه کې ما کار کړی دی.
ښه، دغه انځور مو په څو ساعتونو کې جوړ کړو؟
هغه څو ورځې کارو، تقریبا 2-3 ورځې وختلې.
یوازې کار کوي که نور دوستان هم درسره؟
اکثرا د پانتون ملګری مې راسره وي، دوه تنه یا یو تن، یا که هغه مصروف وي نو بیا یوازې کار کوم.
تاسو نورې نقاشۍ هم لرئ چې په کاغذ یا په تکو باندې کار کړی؟
او د کانواس په تختو لرم او په ډبره کې لرم، نو په کاغذ باندې هم لرم.
معمولا ستاسو خو همدغه نظامی تیری دی، نظامی وسایل دی، نظامی تجهیزات دی، په دې باندې کار کوي؟
بله.
علاوه له دینه مو کارونه څه دي نور؟
علاوه له دینه په سلس خط باندې ځینې مثلا آیاتونه د قران چې دي، یا نمونه د خدای جل جلاله چې دي هغه لیکم، یا هم مثلا د کور دی یا د دفتر د ډیکوریشن لپاره ځینې نقاشۍ د ګلانو چې دي هغه جوړوم.
شیرزای صاحب، څنګه مو له نظامی انځورونو سره مینه پیدا شوه؟ دلیل یې څه ده؟ ولې یوازې نظامی وسائل او تجهیزات او چهره او نظامیان انزوروي.
دلیل دا و چې کله زما پلار خپل ملي اردو کې وو، نو ما به هر کله هغه په نظامي درشه کې لیدلو ما به ډېره علاقه پیدا کېدله، د دې سره علاقه مې زیاتېدله ورځ په ورځ، چې زه هم باید ورځ نظامي واوسم. بیا نو تقدیر و هغه لس کاله مخکې په یوه انتحاري حمله کې شهید شو، نو مامام هم چې نظامي و هغه هم ورسره شهید شو، نو دې روحن په ما باندې ډېر تاثیر وکړو. بیا هم د ما تصمیم و چې زه باید وصل شم د نظامي سره، د نظامي مسلک ووایم. خو البته نصیب به مې نه و، نو داسې شرایط راغله چې زه باید انجینری ووایم، ما انجینری ولوستله. بیا مې هم دغه هغه خپله رابطه مې د نظامي سره قطع نه کړه، د نقاشۍ د لارې نه مې ارتباطات د نظامیانو سره اوس هم شته دي، او همغه ځایونه کې نظامي نقاشۍ وباسم، او هدف مې دا ده چې تر څو وکولی شم یو مثبت ګام د زموږ د وطن د ساتونکو په ملاتړ کې ولرم.
معمولا هغه سوژې چې کار ورباندې کوې دا څه وي؟
معمولا مثلا ځینې داسې حالتونه وي چې عسکر دغه وړتیا د سرتیرو ښیي، یا مثلا سرتیری چې یو ځای فتح کوي هغه صحنې دي چې بیرغ نصب کړی وي په هغه ځای باندې چې فتح شي، یا ځینې وخت هم داسې چې یو سرتیری زخمي وي د بل یې د جنګ په صحنه کې نبري ځان سره اخلي، هغه یو مینه د دوو همسنګران تر منځ کوي. یو بل بعضې وخت داسې سوژې وي چې مثلا د ارتباطات د ملکي خلکو د نظامیانو سره چې دوی څومره د دوی ملاتړي دي، په دې مورد کې نقاشۍ دي.
دا کار شی و مو څنګه د څه شي نه استفاده کوي په نقاشیو کې؟ رنگ وی نور
اکثرا زه د پلاستیکی رنگ او رنگ نه کار اخلم. بیا ځینې ځایو کې مثلا سایه پردازی ورکوم، هغه کې روغنی سپری دي، سپری کاروم. نو دا رنگ او برس نه شي نور
څه دا کوم شی و چې تاسو کار ور باندې کوي؟ دا په افغانستان کې ډیر عام نه ده، نوې ده. څه فکر کوئ چې نوی کار او نوی یو طرز ده څومره خلک خوښوي؟ خلکو د توجه وړ دي نه دي؟
هو، خلکو د توجه وړ دي، ځکه چې کله فیسبوک د خپلې یو نقاشۍ هغه چې خاص شي یو تصویر یې پوست کړم، نو بیا د خلکو د لایکونو او د کومنټونو نه ماته معلومیږي چې خلک څومره علاقه لري. واقعا ما ډېر تشویقوي، بخصوص هغه نظامیان چې په مغه ساحه کې وي، په مغه قطعه کې وي، هغه راته هر سرتیری رانه مننه کوي، افسری رانه مننه کوي، ډېر خوشاله کېږي په دې باندې چې زه دا کار دوی ته کوم.
شیرزای صاحب، دا کارونه چې تاسو کوئ تقریبا تاسو ویل چې د 200 په شاوخوا کې اثر لري، او د دې یوه برخه یې داسې ده چې په دې ولونو باندې کار سوي ده، دا خو ډېر مصارف هم لري. نو مصارف څوک درکوي؟ خپله له خپله جیبه پرې کوي؟
کله چې ما اول د نظامي بخش سره شروع وکړل، کوماندو سره، نو حوال مصارف ټول ما په ځان واخیستل، ځکه هغوی ما ته وویل چې موږ په نظامي بخش کې هیڅ داسې تخصیص نه لرو چې تا ته د نقاشۍ په مورد کې تا ته پیسې راواخلو، او دې شي سره موږ نابلده یو. بیا ما د خپل جیب د پیسو نه دوی ته نمونې په شکل دوه درې نقاشۍ وکړل، بیا چې هغه خوښې کړې، بیا امور عامه دې ته تخصیص راواخیست د وزارت نه، نو بیا هرې نقاشۍ ته دوی رنګ او وسایل او ټول شیان دوی راته راخیستل.
صرف هم رنګ او وسایل درکوي، نور څه خدمات ته نه درکوي؟
نه.
معمولا د یو څه پام دې برخه کې مسلکي زده کړو ته ضرورت دی چې سړی باید وکړي، خو ستاسو اثر چې ما وکتل له تخنیکي لحاظه، له فني لحاظه، د رنګونو په حساب تقریبا بشپړ اثر دی، خاصه نیمګړتیا نه وه پکې. په دې برخه کې د زده کړو څه نیت نه لري؟
والله نیت لرم چې لاړ شم او دا سم په ښه توګه ووایم، خو امکانات نه راته برابرېږي.
د خپل آثار او د فروش په ارتباط مم کله څه فکر کړی دی چې باید خپل آثار خرڅ کړي؟
او زه ځینې دا نقاشۍ چې هغه د ډیکوریشن لپاره چې جوړوم د دفترونو د کورونو، دا بیا یو پاڼه دارم فیسبوک کې، الیاس احمد آرتس په نامه، په دې کې پوست کوم، بیا هلته ورسره لیکم چې د خرڅلو لپاره، د خرڅولو لپاره. بیا هغه څوک چې علاقمند هغه راته کومنټ کوي، نور یې په باندې خرڅوم.
کله مو د خپلو آثارو نندارتونونه هم جوړ کړي دي کوم نه دي؟
نه، نندارتون مې نه ده جوړ کړی، خو تصمیم لرم چې دغه راتلونکي څو میاشتو کې یو نندارتون جوړ کړم. خو بیا په دې مورد کې داسې آنلاین نندارتونونه یعنې مې جوړ کړي دي، چې مثلا یو لنډ مستند فلم و چې ناټو جوړ کړو، راته هغه هم دغه د یوې نقاشۍ د آغاز نه تر ختمه پورې هغه جوړ کړو، چې هغه بیا پوستم کړو، دا هغه طریقه مو کړی دی، تر اوسه هم داسې دایر کړی نه دی ورته.
په دې برخه کې مو ډیر کلونه وسو چې کار کوي، لاستراولنې څه دي؟
او کله چې زه کوماندو فرقې ته لاړم چې اوس قلوردو شوه، نو ما چې څو نقاشۍ وویستلې، نو ما ته یې د قلوردو قومندان تورن جنرال بسم الله وزیري تقدیرنامه راکړه، او زه د افغانستان د لومړني نظامي نقاش په حیث او وینم. اولم بیا او بیا یو کال وروسته د برترینان 95 په عنوان باندې یوه جشنواره د ځوانانو جوړه شوه، چې په هغې کې شل تنه ځوانان د برتر افغانستان راټول شوي وو د هر بخش نه. بیا د برترین نقاش سال 1395 په حیث هغه تقدیرنامه ما واخیسته.
او مبارک دي
تاسو.
دلته له انځورګرانو سره ارتباط لري، د چا آثار ګوره، د چا نقاشي هم ډیر خوښي؟
نه، افغانستان کې زه ارتباط نه لرم. خارج کې بخش مې نظامي ده، مګر نظامي نقاشانو سره کار لرم، چې یو کارولینا مګریګور ده استرالیا کې ده، او یو بل نقاش ده نظامي ده کاناډا کې ده، دوی سره ارتباط لرم. نو په دې طرح باندې ورسره کار کوم، اکثرا ورسره شیر کوم چې د دې نظریات څه دي په دې مورد کې. بیا واقعا هغه هم ډیره خوشاله شو، وایي راته ویل چې دا ډېر ښه کار ده چې ته په افغانستان کې کوي، او هغه وسایلونه چې دې کار اخیستو هماغه تقریبا ما هم کار ترې اخیستو، چې شوې د سکیچ کولو چې هغه یو شی ورسره.
دغه طرحې مو ټولې خپلې دي که عکاسي کوئ د عکاسي له مخې، او یا یې بل څوک درته کوي؟
دا مختلف دي، ځینې د فیسبوک نه اخلم، ځینې لایف هماغه سرتیری صحې ته بیایم او په کمره باندې عکس اخلم، بیا ایډیټ کوم دغه طریقه. او ځینې مې بعضې ملګري راته پیشنهاد کوي چې دغسې یوه طرحه جوړه کړه، دغه روی جوړوم.
کور مدان، ډېره مننه.
مننه کوم تاسو نه، مننه.
خدای مې بریالی.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
زموږ اکثر سندرغاړي د شیرونو په انتخاب کې دقت نه کوي، تو یوګو شیرونو ته لا هم لومړیتوب ورکوي چې ډیر ساده لیکل شوي وي، هر څوک پرې پوه شي او حافظې ته وسپاري. خو په هغو ټولنو کې چې فرهنګي سطح یې ښه ده، سندرغاړي خپلو سندرو ته تر ټولو اوچته شاعري انتخابوي، او په دې ډول د خلکو ذوقونه پالي او روزي یې. ښه موسیقي او ښه دکلمه شعر ته روبه خلی شي. د کلمه مې د سنا سیلۍ تر شعر پورې یاده کړه. سیلۍ هم ښه شعر لیکي او هم یې ښه د کلمه کوي. تاسو را بولم د دې ځوانې شاعرې په غږ د دې د یو غزل اورېدلو ته.
د لونګین لمنځه سپینې روپۍ ماتوم، ستا د خبرو تنده تل په سپوږمۍ ماتوم. دا د آشنا خوخه ده، نصیحت نه منم زه. دا د آشنا خوخه ده، نصیحت نه منم زه. دا چې په دوو طرفو زلفې کوڅې ماتوم. او مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. زه د زرګر په بانا د سرو نتکۍ ماتوم. انتظار ستړی کړم، زړګۍ می بار نه کوي. انتظار ستړی کړم، زړګۍ می بار نه کوي. غصه په چای مزه، تیر د کېږدۍ ماتوم. او چادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه. چادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه. تلو کې دی ګوره مزه، تند سیلې ماتوم. او تلو کې دی ګوره مزه، تند سیلې ماتوم.
کتابتون. په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
د نن په کتابتون کې د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکی مرستیال سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم نوي کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستیو کې چاپ شوې شعري ټولګې دي د سړی پرنګ نه سړی کیږي، د عمر دراز مروت شپږمه شعري ټولګه ده، اے فایو سایز ده، په بک پیپر باندې په ښه کیفیت چاپ شوې ده او مخونه هم یو سل او دوه دېرش مخه دی. د راشد خټک شعري ټولګه څو ژونده مزل چاپ شوې، اے فایو سایز ده، مجلد ده، په بک پیپر چاپ شوې، خبرندوی دانش خبرندوی ټولنه ده او مخونه هم یو سل او شپږتیا دي. بل د ذبیح الله احساس شعري ټولګه چاپ شوې ده، دا هم مجلد دی، په بک پیپر چاپ شوی دی، سایز اے فایو دی، ز او هغه نومیږي او مخونه هم یو سل اتویش مخه دی. غوباړی ناول چاپ شوی دی، لیکوال اتل لیلیان ویوینی چ دی، ژباړنی ډاکټر محب زغم دی، کتاب اے فایو سایز دی، ښه کیفیت چاپ شوی دی، کاغذ یې بک پیپر دی او مخونه یې هم 280 دی. بل کتاب ډیورنډ بیلابیل لیکنې دي، د ذبیح الله احساس، خپرندوی هم بلخ ادبی خوځښت دی او سایز اے فایو دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی او مخونه یې هم یو سل او شل دی. د مخکښو څیرو د بری راز، خوله پټه کړه او لاسونه پرانیزده، همدا د ژوند د بری طلایي کلی ده، لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی او ژباړن اسماعیل لاروی دی، خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده، اے فایو سایز دی کتاب، مخونه یو سل دولس دی، په سپین کاغذ په عالی کیفیت باندې چاپ شوی دی.
جوان تا څوک یې چې ګوري اور مې، جوان تا څوک یې چې ګوري اور مې، جوان تا څوک یې چې ګوري اور مې، د خپل نیکاو د بابا پر کړي، د خپل نیکاو د بابا پر کړي، جه هته راځي چې خپل وان پرته دي،
that's why